سپيني خبري
روكو راس
دا سپین خبری یا رکو راست خبرونه دیر قدر مناوریدن کو درانو لیدن کو ستری مشی پا دی هیله چی جور دوغ او سو کالاو سی زنو شباشنا او زما قدر من همکار عبدالواجد عادل دا روان خبرونه کوربانه یو درانو مواریدن کو نن دا افغانستان دا پارا یو تاریخی ورز ده دا سال واقع شپگیشتمه دا افغانستان دا پخوانی شوروی ده هد زواکونو دا وطلو لپینز دیر شمه کلیز سر برابره ده د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو له وتلو وروسته آیا افغانستان او افغانان له اشغال نه خلاص شول؟ د شوروی د اشغال پای د افغانستان او سیمې لپاره څه پایل درلودي؟ درنو اوریدونکو دا او نورې ورته پوښتنې د چې د موضوع اړوند به ملمانه ځوابې عادل سر
بله شنوندگان عزیز به برنامه خوش آمدین. در برنامه امشب ما روی عواقب خروج خشون عسکر سرخ اتحاد شوروی سابق از افغانستان و پیامدهایش برای منطقه جهان و سیاست‌های امروزی روسیه که جانشین اتحاد شوروی سابق است صحبت میکنه.
بله خو قدرمون ملمانه با منصره پلین که راشی البته ویبا خو مخک ترغه چې ملمانه تاسو معرفي کو د سیمه او نړۍ خبرونه تیار دي هغه په ګډه وره.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غا کاشنا رادیونه د دې سات خبرونه اوري. زه سید سلیمان شنایم. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو په قربتوب په دوحه کې د افغانستان په تړاو په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره خپل شرایط اعلان کړی دي او ویلي دي چې که شرایط یې ونه منل شي غوړه غنی چې په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د یاد وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل د چهارشنبه په ورځ ناوخت رسنوی ته په واسطولي پیغام کې وویل چې مولوی امیر خان متقید شرطونه په کابل کې د روسیې د فدراسیون د سفیر دیمیتری ژرنوف سره په کتنه کې اعلان کړی دی. سرپرست متقی پرته له دې چې د دغو شرایطو په اړه پوره وضاحت ورکړي، د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو سره د بامفهومه سلام مشورو فرصت او په خړه ول د افغانستان د استازیتوب مسولیت تر سره کول د خپل شرایطو په توګه یاد کړی او ویلي دي چې په دې اړه یې خپل دریځ د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو سره هم شریک کړی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوټیرش په بلنه افغانستان د پاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو او ځنو نړیوالو سازمانونو د استازو دویمه مشورتي غونډه د قطر په پایتخت دوحه کې د فبروري د میاشتې په 13 او 19 جوړ شي. د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو سیاسي ډلو جریانونو په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړیدونکو مشورتي غونډې په درشل کې په یو ګډه اعلامیه کې د تقی ټولنې د عمومي منشي لخوا افغانستان د پاره ځانګړي استازي د ټاکلو هرکلی کړي او ورسره یې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د دې خبر نور تفصیل زما د همکار په غږ کې اوري.
په دې ګډه اعلامیه کې چې د پنځشنبه په ورځ د سلواغې په شپږویشتمه خپره شوې، د پخوانیو مجاهدینو د څو ډلو په ګډون د طالبانو د حکومت پر خلاف د وسلوال مقاومت د یو شمېر ډلو د نومونو یادونه شوې او د ملګرو ملتونو څخه غوښتل شوې چې د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په تړاو په جوړیدونکو غونډه کې او د ملګرو ملتونو لخوا په نورو جوړیدونکو مشورتي غونډو کې د افغانستان ټولو سیاسي ګوندونو او جریانونو ته د ګډون امکانات برابر کړي. په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د 2021 پریکړلیک صادرولو د هڅو څخه په مننه چې لمخې د افغانستان لپاره ځانګړی استازي ټاکل کیږي او د افغانستان کړکیچ یو ځل بیا د بحث محور ګرځي. موږ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو خپلواکي ارزونې په تړاو د ځینو ملاحظاتو درلودلو سره هیله منو چې ډیر ژر د دغو ملاحظاتو د شریکولو زمینه له دغې ټولنې سره برابره شي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې نن پنځشنبه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانه ځانګړې استازي زلمی خلیزات ورغوخته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړې د نه پلي کېدو د عواملو په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه د پردې شاته د بایدن حکومت څنګه د دوهې هوکړه عملی نشوکړې تر نامه لاندې جوړه شوې او اوس هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د امغاګۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د بشری مرستو په بهیر کې د 130 نو لاسوهنو د ثبت خبر ورکړی او ویلی دی چې د دغو کړنو لامل مرستو ته اړو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر اغیزمن شوی دی. اوچا د پنځشنبه په ورځ چې د سلوغې شپږشتمه وه په یو راپور کې ویلي چې د بشری مرستو د رسولو د بهیر په فزیکي چاپیریال کې اکثره دا کړنې د جګړو څخه اغیزمن شوو کسانو ته د مرستو او خدمتونو د چمتو کولو د محدودیت یا ممانعت سبب شوي دي. اوچا ویلي چې د تیر 2023 کال د دسمبر او د روان 2024 کال د جنوري د میاشتې ترمنځ د بشری مرستو پر رسولو کې دا ډول لاسوهنو کې 30% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي ادارې ویلي په مجموعي ډول د جنوري په میاشت کې 15 پروژې د محدودیتونو لامل ځنډول شوې دي چې د دې له جملې څخه 80% پروژې د روانې فبروري تر میاشتې همداسې ځنډیدلې پاتې شوې. او نن پنځشنبه د تلویش پګوشتمه د افغانستان نه د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو ورځ ده. د 1999 کال د فبروري په 14مه د پخوانی شوروي وروستي عسكر د افغانستان نه ووت. طالبانو هم د پخوانی حکومتونو په څیر دا ورځ په افغانستان کې ملي رخصتي اعلان کړې ده. تاسو د امریکا غا کاشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل هیواد په مصر کې د اوربن پاړه د روانو مذاکراتو څخه ایستلې او یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې په رافه ښار باندې به برید کوي. هغه وایي چې حماس د جګړې بندولو لپاره خپله مسخره غوښتنه بدله کړې نه ده. نوموړي ونه ویل چې کله به خپلو ځواکونو ته امر کوي چې په رافه ښار باندې برید پیل کړي. هغه وویل چې د مصر سره سرحد ته نږدې سلګونه زره ځای په ځای شوو خلکو ته به وویل شي چې سیمه پرېږدي، خو وی نه ویل چې چیرې لاړ شي. تر دې مخکې هغه ویلي وو چې حماس د جګړې د ختمېدو او د څه باندې سل یرغمل شوو د پرېښودو دپاره کم نوی وړاندیز نه لري. حماس د غزې څخه د اسرائیل د ټولو ځواکونو وتل، د بریدونو بندېدل، د غزې او مدیترانې بهیرې په اوږدو کې خپل کنټرول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ البانیا ته ورسېدو. بلینکن غواړي په بالکان سیمه کې خپلو مهمو متحدینو ته د اړیکو په تداوم ټینګار وکړي او د روسیې د پوره اشغال په وړاندې د اوکراین ملاتړ ته ودرېږي. د امریکایي جګپړو چارواکو په وینا البانیا او څو نور ګاونډیان یې په دې هڅه کې دي چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب واخلي او بلینکن به په سیمه کې د چارواکو سره د لویدیځ بالکان په راتلونکي مهمې خبرې هم ولري. واشنگتن د مخه په اروپایي اتحادیې کې د البانیا د شاملېدلو قوي ملاتړ کړی. البانیا په پام کې لري چې د همدې میاشتې په وروستیو کې د اوکراین په وضعیت د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب هم وکړي. او د امریکا یو خصوصي فضائي بیړۍ د پنځشنبه په ورځ د فلوریدا د کینیډي فضائي مرکز نه د سپوږمۍ په لور وتوغول شو. دا د یو خصوصي شرکت له لوري سپوږمۍ ته د تګ دوهمه هڅه ده. لومړنۍ هڅه د جنوري په میاشت کې ناکامه شوې وه. د IM-1 په نوم د فضائي بیړۍ په ځایي وخت د پنځشنبه د سهار په 1:06 د سپیس ایکس شرکت د فالکن 9 راکټ په مرسته وتوغول شو او ټاکل شوې ده چې د فبروري په 22مه د سپوږمۍ د جنوبي قطب په 300 کیلومتر کې کینی. په دې بیړۍ کې یو روباټ هم سپوږمۍ ته لګل شوی دی. دا وو د دې سات خبرونه.
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریده. د سیمیو نړۍ خبرونه هم تاسو واوریدل او اوسم درنه ملمنه چې په خبرونه کې حضور لري تاسو ته معرفي کوم.
بله میر شنوندگان عزیز، بر میهمانان عزیزی برنامه ما جناب کمال ناصری اصولی عضو ولسی جرګه سابق افغانستان و جناب دکتر صاحب حیدر عادل تلگر سیاسی می باشند. ببینیم ایشان در خط تلفن تشریف دارن. اصولی صاحب تاسو په لنک هستی؟
بله و سلامونه تاسو ته و اوریدونکو ته.
مهربانی، تشکر تاسو نه. همدارنګه جناب عادل صاحب شما تشریف دارین؟
بله، درود بر شما جناب عادل صاحب گرامی و همکار گرامی شما، بانو آشنا و همچنان مهمان گرامی تان و شنوندگان و بینندگان گرامی، ما در خدمت شما هستم.
تشکر از اشتراک شما.
د دوړو ملمنونو د زړه لکه مننه کوم چې بلنه منل د پخپرونه کې را سره دي. زم دوړو درنو ملمنو ته خره غلاسم. پښتنه به د قدرمن اصولي سپ نه پایل کوم. اصولي سپ ستړی مشه پښتنه به مر سره خبرګه کوم چې نن د افغانستان د پخوانی شوروي د حد ځواکونو د وټلو 15 ډیر شمه کلی زده او دا ورځ په خاص مراسمو په خاص نمونو او د تاریخ د وی عبرت د ورځ په نوم یادیږي چې باید سیمه او نړۍ ته یو ډیر غټ پیغام د شوروي اتحاد البته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو په پایلې کې باید یو ډیر لوی پیغام سیمه او نړۍ ته پریخره. تاسو د دې ورځ پیغام سیمه او نړۍ ته څه بولی؟ آیا افغانستان 15 دیرش کال وروسته چې د شوروي ځواکونه وتل افغانان افغانستان د جنگ جګړې او د اشغال نه په امان کې دي؟
سلامونه آشنا صاحب، تاسو ته ستاسي همکارانو ته قدرمن ملمته او د رادیو اوریدونکو ته علي پکتي وکړي چې ټول بخیر است. اصلا د شوروي اتحاد حمله په افغانستان باندې د ځان سره همغه د تیرو ظالم امپراتوریو د دوباره تکرار او بیا د هغه وروسته ترننه پوری دا نور هر څومره اشغالونه چې په نړۍ کې د امپراتوریو له خوا د قدرتونو له خوا راځي همداسې یو تریخ پیغام لري. او دا پیغام په هغه وخت کې په داسې یو حالت کې نړۍ ته وړاندې کړ چې په افغانستان کې قانونمند دولت شتون درلود، داسې یو دولت کاغه د کودتا په اساس هم منځته راغلی و، اما هلته عدلي قضایي ارګانونو شتون درلود، امنیتي ارګانونو شتون درلود. په افغانستان کې په هغه وخت کې مهاجرتونه دومره ډیر نه و، بنان یو داسې دولت یې وپرځاوه کوم چې په هغه وخت کې یو پیاوړی دولت بلل کېده. او د وخت د ولسمشر په شهادت سره په افغانستان باندې تاروس پیل کړ. دا غین وروسته هم موږ تاسو ولیدل چې افغانستان یو لاس دوه لاس درې لاسونو ته تبادله کیږي او تر نن ورځې پورې کوششونه روان دي تر څو مختلف قواوې، مختلف امپراتوري او مختلف ابرقدرتونه په افغانستان کې یادي سیاسي لارې او یادي جنگي لارې اقتدار ته ورسیږي او خپل هدفونو ته ورسیږي. تر نن ورځې پورې دا هڅې روانې دي او د فیلی سرپرست حکومت په شتون کې هم استخباراتي جنگ په افغانستان کې لا دوام لري. افغانان ته په سوله ییز ډول په سوله کې په هغه ډول چې څنګه باید ژوند وکړي ژوند نشي کولای.
خب جناب عادل صاحب، امروز به مناسبت 35مین سالگرد خروج قوای سرخ از اتحاد شوروی سابق است. سوال اینجاست که با خروج اتحاد شوروی از افغانستان و گذشت 35 سال و حالا که روسیه من حیث جانشین اتحاد شوروی سابق است، آیا دیدگاه روسیه امروز با اتحاد شوروی سابق نسبت به افغانستان و آینده افغانستان متفاوت تر است یا خیر؟
خوب ببینین، در او زمان یعنی حدود 45 سال قبل از امروز اوضاع جهان، جنگ سر، برخورد قدرت های بزرگ و دیدگاه هایشان در سطح جهان و منطقه به کلی متفاوت بود. دیروز دو قطب بزرگ وجود داشت و از اون لحاظ قضاوت در ارتباط و این مساحل یک مقدار تحمل و کار داره و باید با دقت بررسی شود. همچنان دیدگاه روسی امروز از برخورد شوروی سابق که به گفته شما امروز اونا هم در حقیقت نمایندگی از و شوروی سابق تا حدود دارند، اما باید گفت که نگاه نقادانه در مسائل وجود داره و وضعیت هم طوری هست که روس ها علاقمند حضور نظامی خود در افغانستان به صورت کل نبودن و امروز هم نیستن، اما دلایل مختلف، عوامل مختلفی که 45 سال قبل با وجود آمد اون یا 44 سال قبل با وجود آمد، از اون لحاظ اونها داخل افغانستان شدند و طوری که سخنگوی قصر کرملین ماری زخاروف در صحبت های خود یاد کرد، یا آقای گروموف در پیامی که یا در مصاحبه‌ای که انجام داد، اونها توجیه خاصی در ارتباط به حضور نظامی شوروی وقت در افغانستان داشتن و همچنان در ارتباط به خروج از اون. از اون لحاظ اگر ما بررسی بکنیم که حضور از اونا طور طبیعی اتفاق افتید یا نوع اشغال بود، اونها به این باور نیستن، روس‌ها به این باور نیستن، چون یک معاهده نظامی بین افغانستان و یا حکومت وقت افغانستان و شوروی وقت به امضا رسیده بود. از اون لحاظ بنا به دعوت همو نظام یا همو حکومت وقت، روس‌ها مجبور شدن که قطعات خود داخل افغانستان بکنن از یک لحاظ، و در پالوی زو هم به طور خاص میتان آدم بگویه که منافعشان مطرح بود. به خاطر منافع خود، چون سرحدات جنوبی شوروی وقت را در خطر میدیدن و احتمال ازی وجود داشت که افغانستان سقوط بکنه و به دست بیگانه ها بفته، یا کشورهای مختلف جهان در رأس امریکا و یا گروه های تروریستی که امول ازاد در افغانستان سخت فعال بودن علیه رژیم کار میکردن. از اون لحاظ اینها به این متوسل شدن که ما جلوگیری از این بحران در منطقه و بخصوص در سرحدات جنوبی خود داشته باشیم و آمدن داخل افغانستان شدن.
بله.
اما این که اوضاع چی رقم انکشاف کرد بعدن، این باز اگر شما سوالات داشتین من حاضر هستم در این مورد با شما مطرح بکنم نظریات خود. در غیر از او، اگر روس‌ها داخل شده بودن و در پالوی از او در مقابل مجاهدین یا هر نامی که سرش بگذاریم علیه نظام فعال نمی شد، آمریکا با متحدینش و ناتو به تقویت از این گروه های مخالف دولت اقدام و حمایت نمی کردن، واضح هست که اوضاع افغانستان امروز به کلی به شکل دیگی بود، نظامی بود، قانون اساسی بود و مسائل حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی و امثال از اینا تامین بود و ما یک افغانستان شگوفان می داشتیم.
بله. من نه عدل صاحب، اصولی صاحب د شوروی د پخوانی شوروی د حد زواکونو د وطلونا وروستا د جنگ لامل چوول جنگ لا ادامه پیدا کرلا، ځکه د مجاهدینو د ماجراتونو د یعنی دلیل داو چې افغانستان اشغال او روسانو حمله کړې و په افغانستان، افغانستان اشغال کړو، کله چې روسان ووتل، پوځیان ووتل د افغانستان، بیا ولې جنگ دامه پیدا کړل او ولې سوله ونه شو؟ البته د سولې پیشنهاد چې د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب لخوا شوی و هغه لا جدا مسله، ما ولې په هر صورت خدام پکې د پښتنه کې داخل کیږي چې ولې ونه شو؟ بله مهرباني.
بله زوایم، اول خدا چې په افغانستان کې هیڅ نظام په هغه وخت کې چې کله هم په 55 کال کې قدرت ته رسیږي، هیڅ د وخت ولسمشر شوروي قطعات افغانستان ته په رسمي ډول باندې نه دی دعوت کړی او بلنه نه ده ورکړل شوی. په شوروي اتحاد کې دننه تصمیم نیول کیږي او یو تعداد د دوی نږدې د کجبې انډیوالان ملګري چې په روسیا کې وو، که هغه چپی و که راستای و که هغه خلقای و که پرچمای و دی ځان سره یې پنډه کې یوړل افغانستان ته او د وخت ولسمشر یې شهید کړ. دا حقایق تاریخ لیکي او ما په روسیا کې وخت تیر کړی، تر ماسترۍ مې درس ویلی. زاخار و که د افغانستان اشغال ګڼي او که نه ګڼي، زاخار و به وایي چې روسان د افغانانو همکارۍ ته تللي وو، در حال کې څنګه همکارۍ ته ځي چې د وخت ولسمشر ته مړ کوي، د هغې ماشومان مړه کوي، د هغې کورنۍ شهیدان کوي، په کومو اصولو باندې؟ بله و همغو او هغه چې د روسیې نه په ټانکونو کې بیا راغلل افغانستان ته د روسانو سره، دوی هم په ګډه د داود خان کورنۍ شهیدان کړي وي، ماشومان چې په هیڅ انساني کتاب کې کم انسان بل انسان ته دومره حق نور کی چې د خلکو ماشومان ووجنې د قدرت د اخیستلو لپاره او کدی انقلاب نوم ورکه کدی حزب نوم ورکه کدی هر شي نوم ورکه کدی انقلاب کبیر نوم ورکه مهمه دا ده چې دا ظلمونو صورت موندلای د دین سترګې پټول راتلونکو نسلونو ته په هغه ډول دغه انتقال غلط دی په کوم ډول باندې چې باید وشي په هغه ډول ونیسي بنان دا یو اړخ ده. دوهم اړخ شوروي اتحاد د جنوبي سرحداتو د ساتلو لپاره لکه څنګه چې ګران ملما وویلي د جنوبي سرحداتو د ساتلو لپاره که په هغه وخت کې په افغانستان مستقیم تعرض وکاوه کله هم چې د ډاکټر نجیب د سولې برنامه پیل شوه روسانو بیا د خپل کی جی بی او د ملګرو د پلان په اساس باندې د ډاکټر صاحب نجیب د سولې پروسه ناکامه کړه. ربانی او مسعود دله دعوت کړه ماسکاو ته، په ماسکاو کې ورسره کېناستل.
ولې ناکامه کړه؟
د باندې ورسره تفاهم ته ورسول.
بل روسي کوم اهداف او بخي ولې ناکامه کړل او کوم اهداف تعقیب او ولې؟
دلایل درته وایم. یو دلیل دا و چې ډاکټر دوی په دې بیریدل چې ډاکټر نجیب د سولې په پروسه کې یو دا چې قدرت په مستقیم ډول هغه اشخاص او تلاسته ورزي کم چې د روسیې د شوروي اتحاد د وخت د شوروي اتحاد د کنټرول د هاتین خارج دي. امکان لري ګلبدین راشي، امکان لري صبغت الله مجددي دوامدار شي، امکان لري هلته بیا پیر دوی راشي دغه وخت د خلک چې بنان په هغه اساس باندې د ماسکاو څخه کارمل را لیږي مزار ته، محمود بریالی غواړي د کابل نه، دوستم غواړي د مسعود د ډلې سره ائتلاف به جوړي او د سولې بسته ټول پروسه په ناکامۍ اومده هدف دوهم داو چې خپل جنوبي سرحدات په وساتي. هغه د چا په وجود کې؟ د مسعود او دوستم په وجود کې، ترڅو د ګلبدین او د نورو سره په جنگ اخته شي. د دوی شمالي سرحدات به تر هغه وخت پورې، جنوبي سرحدات به تر هغه وخت د افغانستان په شمال کې خوندي پاتې شي تر کومه وخت پورې چې روسیا بیا دوباره د ستړیانا یو د کامیابی ساخلی او بیا په نړۍ کې په داسې یو قدرت په څیر راڅرګندېږي لکه اوس چې روسیا ده. نن دا مسایل ډیر واضح دي. واضح روسی چارواکي دا خبره مني چې موږ د خپلو ګټو لپاره، حتی نن زخار و او د هغو همکارانو واضح ویلي چې احمد شاه مسعود زموږ ډیر ستراتیژیک ملګری و او دا ستراتیژیک ملګری په روسیا باندې هم خوا بده ده. دا حقایق د افغانستان دي. پاغا وخت کې د روسانو دا هدف او جنگونه، کورنی جنگونه هم د روسانو د مداخله په اساس او دی وی دلیل خو د قدرت انحصار سبب دي شول چې په افغانستان کې کورنی جنگونه پیل شي او ملي اردو تاسو ولیدل چې منحل اعلان کړه او د افغانستان سلاګانې هم بدبختانه چې په پاکستان او ایران ور خرڅ کړي دا هر هغه څه چې تاریخ به بیا لیکي په تورو کړو.
خب جناب عادل صاحب، تقریبا 3 دهه بعد از خروج قوای اتحاد شوروی سابق از افغانستان، یک ابرقدرت دیگه جهانی ایالات متحده هم به افغانستان نوعی از هجوم داشت که او هم در خاطره ها موجود است. تفاوت هایی که این دو نوع از هجوم یا دو نوع از داخل شدن به افغانستان داشت از هم چقدر متفاوت است و پیامدهای آیندهش بر افغانستان چه خواهد بود؟
بله، در چیزی ما بسیار دشوار است و نباید این دو اشغال با هم مقایسه بکنیم، اما من میتونم خدمتتون عرض بکنم که در زمانی که روسا آمدن داخل افغانستان شدن، هدف ما از حمایت یا پشتیبانی از حضور نظامی روسا در افغانستان نیست، اما میتونم بگویم که در طول مدت زمانی که اینا داخل افغانستان بودن، یعنی مدت 9 سال و دهها پروژه اقتصادی و زیربنایی را اینا بنیان گذاشتن که ما تا به امروز نتایج از او را میبینیم و او فعال است، کار میکنه و در حقیقت یک زیربنای اقتصادی را برای ما تشکیل داده. از جانب دیگر حضور نظامی روس ها و حضور شوروی سابق و حضور آمریکایی ها تفاوت های مختلف وجود داره، از جمله ای که روس ها علاقه نداشتن به صورت دوامدار و بر مدت طولانی داخل افغانستان باقی بمانند، اما با تأسف زمانی که شروع کردن به مذاکرات ژنو و علاقه گرفتن که افغانستان ترک بکنن، کشورهایی که مانع خروج از اینا به صورت آنی شد، بعد از حضورشان یا بعد از یکی دو سال خود آمریکا با متحدینشان بودن که اونا نمیخواستن روسا زودتر افغانستان ترک بکنن و میخواستن اینا در افغانستان باقی ببانن و هرچی بیشتر اینها را زمینگیر بکنن و انتقام ویتنام سابق از روسا در افغانستان بگیرن. متاسفانه افغانستان قربانی جنگ نیابتی شد، قربانی دو جنگ دو ابرقدرت شد که خود مردم افغانستان هیچ نقش در این مسئله نداشتن و این دو ابرقدرت در حقیقت زور آزمایی در داخل افغانستان کردن. در پالوی از او زمانی که روزا رفتن، مردم افغانستان تا حدود ثبات داشتن، رژیم هایی که در اون زمان فعال بودن در بین مردم کار میکردن، خدمات بسیار همه جانبه را انجام میدادن و ده ها لست دیگر را میتونیم اضافه بکنیم با این خدماتی که صورت گرفت. اما در موجودیت حضور نظامی آمریکا و ناتو، خب تا جایی که دیده میشه خدماتی که انجام گرفت، کارهایی که صورت گرفت، همه روبنایی بود و بیشتر مردم افغانستان، مردم خودشان کار کردن، آبادی اگر کردن، ساختمان اگر کردن، خود مردم کردن. اما یا دولت آمریکا یا متحدینشان ناتو در مجموع و یا دولت های دست نشاندهشان که در افغانستان فعال بودن، کار زیربنایی و کار بنیادی که بتانه اقتصاد کشور از بحران نجات بده چیزی صورت نگرفت. متاسفانه آقای اشرف غنی در آخرین ماهای حضورش و حیث رئیس جمهور در افغانستان در یکی از کنفرانس های بین المللی به صراحت اعلان کرد که 75% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن، مردم از گرسنگی فرزندای خود را میفروشن، خانواده ها و دخترای خود را میفروشن. این متاسفانه پیامدهای حضور نظامی آمریکا و متحدینش در افغانستان بود. گذشته از او تمام سلاح‌های مدرن را که هنوز در دنیا تجربه نشده بود و ناتو و آمریکا اونا را ساخته بودند، اون سلاح‌ها در افغانستان استعمال شد، استفاده شد، امتحان شد، از جمله بم مادر ما همه شاهد هستیم که در ننگرهار از او استفاده کردند. تشکر.
مننه. اصولی سب ده عادل سب ده خبرو پاس هست چه اغه وخت چې شوروی ماته خوړه په افغانستان کې د ویتنام د جنگ په انتقام کې د امریکای و هڅوا د روسي د امریکا د حضور نه په افغانستان کې تر دې نه نه پوري د روسي دخالت د افغانستان په مسائلو کې خان د روسیا د افغانستان گاونډي د مرکزی اسیا هیوادونه په ټوله کې د افغانستان گاونډي هیوادونه دی په ډیرو مسائلو کې به اقتصادي سیاسي ډیپلوماټیک اړیکې لري، اما په ځینو مواردو کې فکر کوي چې دغه د روسي ځینو مواردو کې دخالت یا طالبانو ته نزدیکت اوس یا نورو رژیمونو کې د روسي نزدیکت د اماغه انتقام پایله ده چې دوی مثلا د امریکا په وټلو کې جوز روسی خپل په غزول د افغانستان ته د امریکا د پوځي حضور نه وروسته داسې فکر کیږي، ګومان کیږي چې دا د اماغه انتقام پایله ده. فکر کوي چې هم د سیاوه حادثه ده.
زه په دې باور یم چې د 2009 کال د 1992 کال د استخباراتي جګړې او د استخباراتي لاسوهنو تداوم دی دا نن ورځ هم هماغه وخت هم استخباراتي جګړې شتون درلود. روسیا اوس په هغه مرحله کې نه ده لکه د شوروي اتحاد په وخت کې.
بله،
په هغه وخت کې دوی متجاوزین وو په افغانستان باندې، او نن ورځ دوی د ځان نه مدافعین، د ځان نه دفاع کوي، د دفاع په حالت کې دي. او ټول نړۍ او غرب د امریکا په شمول ورته اتحاد جوړ کړی دا او کوشش روان کړی دا ترڅو خپل روفیلی روسیا هم په یو نو کمزوري کې او منجر په تجزیه د روسیې شي. هغه هیوادونه، هغه کوچني جمهوریتونه چې په داخل د روسیا کې نن هم شتون لري، د چچنیانی ولې تر داګستان، تر انګوشیتیا، تر تاتارستان، تر دغه سیزه، تر بشکرتستان، دغه نور هیوادونه کوچني جمهوریتونه چالتہ شتون لري، منجر د دوی په ازادۍ شي. بنان په دې کې په کل کې د امریکا ګټه ده، د امریکا او د امریکا د متحدینو. دلته استخباراتي جګړه د انګلستان او روس تر منځ روانه ده، او امریکا هم د انګلستان تر څنګ ولاړ دی. بس د افغانستان په فعلي حالت کې په هغه وخت کې که د ویتنام د جنگ مسله هم وي، بلکې وو د دوی تر منځ جنجالونه د هماغه وخت نه پیل وو. د جرمني مسله ګوره چې نیم کړی وو په منځ باندې، شوروي اتحاد، د جنگ جهاني دوام، جنگ جهاني مسله، دغه سپسي راځه، د ویتنام مسله، بیا د افغانستان مسله پیښیږي. هر ځای کې به چې کوم طرف ته به چې شوروي وو، دا بل طرف کې به دا نورو جرحې جوړولې. نن ورځ د افغانستان قضیه لږ متفاوته ده. هغه دا ده چې په 2009 کال کې کله هم چې امریکایانو یا د ځان د ګټې په خاطر یا 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 هر هغه څه چې وو د دوی سره په فکر کې، په دې باندې په 2012 کې بخنه غواړم چې دوی تصمیم نیسي چې طالبانو ته په قطر کې دفتر خلاص کړي. روسي استخبارات هم په دې باندې باورمند کیږي چې یو وخت کې به طالبان قدرت ته رسیږي، او هغه خپل کار پیل کتر څو د طالبانو سره نږدېوالی وخی، ترڅو حد اقل روسان یې وګټو کی خپل جنوبي سرحدات په امن کې کی. دوی هم دا هدف د دې په خاطر نه چې د امریکانو کوم غچ واخلي، بلکې هدف دا و چې خپل جنوبي سرحدات په امن کې
وساتي.
څنګه دغه
او بخی خبرم په ګل بدله. مجاهدینو شوروی اشغالګر بله او طالبان امریکا اشغالګر بلی. البته عادل صاحب زما قدرمن همکارم مخکې په یو رقم دغه پوښتنه د عادل صاحب نه مطرح کړه، اما لیولاندا توزی چې د امریکا راتګ ته په افغانستان کې اشغال ویل شو، البته د امنیت شورا تعهدات خبرې ټول ته پکاتو، غواړم چې تاسو نه اوریدونکو واوري چې دغه مسله باندې سر خلاص شي، روس څنګه راغله او امریکا څنګه راغله افغانستان ته، د دوه د مقایسې وردی
کامل لږ متفاوت نظر ورته لرم. هغه دا چې مثلا کله چې امریکایان افغانستان ته راتلل، په هغه وخت کې په افغانستان کې و اته ډلې حاکمې وي، د خلکو ناموس خوندي نه و، په افغانستان کې جنگونه و، او د جنگ په نتیجه کې افغانستان ړنګ و، کنډواله و، اقتصاد صفر و. بنان د امریکا راتګ د یوې خوا په تاریخ کې په زرینو کرخو اشغال لیکلی کیږي، اما د بلې خوا د جمهوریت په دوره کې ټول افغانستان بیرته جوړ شوی ده. په افغانستان کې میلیونونه ځوانان باسواده شوي دي، او دا بیا د شوروي د یرغل سره په دې متفاوت دی چې په هغه وخت کې هم بلې زموږ ملي اردو ته تجهیزات ورکړل شوي دي. د روسانو د راتګ د اشغال په وخت کې یا د راتګ په وخت کې افغانستان ته، په هغه وخت کې بدون د خانسازۍ د پروژې څخه چې په افغانستان کې د خانسازۍ پروژه او یو کوچنی دوه فابریکې چې جوړې کړې، هیڅ نوه بنیادي پروژه د 50 کال نه تر یو مقال پورې سر ته نه ده رسېدلې، ځکه چې خونړی جنگ و. بلې، د هغې تر مخه که سالنګ یادو، که د کابل او هرات لارې یادو، بنا دا متفاوت مسایل و. اما د خارجانو په زور که مملکت ته تګ، دا په ذات کې خپل اشغال دی، کړي ځان سره بدی راوړي او کا وایرانی راوړي،
او دا چې زمينه ورته د چا د خوانه مسایده شوې ده، او څوک په دې باندې مرسته به تاسو نه پوښتنه لرم. مننه.
جناب عادل صاحب، مسئله ایست که بعضی از افغان ها اینطور وانمود میکنن که البته هجوم اتحاد شوروی سابق و بعدن البته از هم پاشیدگی اتحاد شوروی سابق همه تا اندازه مربوط به افغانستان است، چون در افغانستان به گفته که اینا شکست خوردن و این شکست باعث ازی شد که نه تنها خود اتحاد شوروی منحل شد و تجزیه شد از هم پاشید، بلکه اروپای شرقی و همچنان پیمان وارسا هم از بین رفت. به نظر شما چه رابطه بین اشغال افغانستان که بگیم و فروپاشی اتحاد شوروی و عقب نشینی جهان کمونیستی مربوط به افغانستان میشه آخر؟
ببینین عوادث و قضایایی که در سطح جهان اتفاق افتید، افغانستان یک جزء بسیار محدود و کوچک از او بود.
بله.
ای به این ماناست که مجاهدین صاحبای ما، اونهایی که ضد شوروی وقت بودن یا ضد روسا بودن یا ضد ایدئولوژی کمونیستی از اونا بودن، توجیه و نظرشان و برخوردشان ای هست که گویا افغانستان نقطه عطف در تاریخ است از این لحاظ و همی به اصطلاح شورش ها و مخالفت های گروه های مختلف جهادی یا غیر از او باعث سقوط شوروی وقت شد. اما ما اگر دقیق از لحاظ علمی همه جانبه مطالعه بکنیم، شوروی با یک معامله بسیار ننگین از جانب گورباچوف روبرو شد و او یک عامل بود در حقیقت که نفوذ داشت در رهبری حزب کمونیست و بعداً تحت تاثیر تبلیغات غرب قرار گرفت و همی برخورد از این در سطح جهان باعث از این شد که شوروی از هم بپاشد و در حقیقت تمام همپیمانان از او هم از هم بپاشند و در پالوی از او ما شاهد هستیم که نه تنها گورباچوف شوروی را نظامش سقوط داد، بلکه حاضر شد که حتی جمهوریت های آسیای میانی را که با او متحد و هم پیمان بودن و در یک خطه قرار داشتن، یعنی شامل یک کشور بزرگ و پناور بودن، اونا را هم تجزیه بکنه و هم سال از اینا. بنابراین افغانستان جزی از این هست، از افغانستان کرده برای روسیه، برای سطح جهان. ببینین کشورهای اروپای شرق بالاتر و با اهمیت تر بود، مثل پولند، مثل هنگری، مثل بلغاریا و مثل یوگسلاوی های وقت و همسال از اینا. از این لحاظ افغانستان یک قطره در این بحر پرتلاطم حوادث او زمان است. خواهی نخواهی من نمیتونم بگویم که هیچ تاثیر نداشته، واضح هست که تاثیرات منفی خود داشت، اما این یک قطره بود در همون حوادث. از این لحاظ اگر مردم افغانستان یا یک تعداد مخالفین رژیم های وقت افغانستان چنین ادعا میکنن یا مجاهدین صحابه ما چنین ادعا میکنن که گویا ما بودیم که دیوار برلین از بین بردیم، ما بودیم که شوروی سابق از بین بردیم، این عین معنا را میده که طالبای ما یا مخالفین رژیم آقای کرزی و اشرف غنی ادعا بکنن که ما آمریکا را سقوط دادیم، آمریکا را از افغانستان کشیدیم و اینا را مجبور ساختیم که از افغانستان برایم. در حالی که آمریکایی ها ما همه مشاهد هستیم که اگر میخواستن همون طوری که آقای خلیلزاد بر یک مصاحبه خود به صورت بسیار علنی واضح و با افتخار گفت که آمریکا وقتی که در یک کشور داخل میشه، از هیچ کشوری، از هیچ مرجعی، از یک سازمان بین المللی اجازه نمیگیره.
بله.
و وقتی که خارج هم میشه از کسی اجازه نمیگیره که خارج میشه و تا ادعا کرد که هر زمانی که ما خواسته باشیم میتونیم دوباره داخل افغانستان شیم و باز به هم افغانستان اشغال بکنیم. بنابراین این ابر قدرت ها، چی شوروی و چی آمریکای امروز، اگر نمیخواستن که از افغانستان براین، اونا رو کس بزور کشیده نمیدید.
بله، من نه نه عدل سب، من نه من نه نه اصولی سب تاسه ده روسی طبعا مخکج تاسه یادونه وکر چلتم دیر وقت تیر کرده تاسه لوارز دکره طوله هلتا پا تاریخ د روسیې یا علاقمندی، یعنی دا ټول موضوعات تاسو حل دي سره په اخلاص دي. د روسانو د وټلو، یعنی افغانستان د روسي ځواکونو د او بخې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وټلو اغلوی لامل یا سبب څو ټکي په تاریخ کې خودل شوی دي. زما پوښتنه دا ده چې آیا د مجاهدینو د جنگ فشارو، نړیوال فشارو، کدننه په د هغه وخت شوروي اتحاد کې د برژنف د مړینې نه وروسته هغه جنگي دلې یا هغه څه وی ما اداري چې د جنگ تمویلون کې یو رقم علاقه برته کما شوی و د افغانستان جنگ کې، هغه اصلي لامل څه شي؟
زما پاند باندې اصلا د شوروي اتحاد مازله د د د د د قطبي مازله په هغه وخت کې د نړۍ د یوې خوا په اقتصادي لحاظ د امریکا او د هغه د متحدینو ډیر پیاوړی توب، او د بل خوا د شوروي اتحاد په اقتصادي لحاظ کمزوري کېدل. دا اقتصادي کمزوري کول حتما د افغانستان جنگ هم ور باندې تاثیر گزارو، او د دې ترڅنګ دا پته نه ده چې روسان وايي موږ دغه شپاړه جمهوریت چې په څنګ ساتلی و دا ټول موږ ساتل او بودیجې موږ ورکولې پیسې، نو دا هغه څه و چې د دوی اقتصادي کمزوري کې، د کمزوري اقتصاد په نتیجه کې خو حتمن جنگونه نه کیږي، جنگونه مسکې نه وړل کیږي. او خپله په داخل کې د روسانو هم اختلاف نظر را پیدا کیږي، په ګوند کې هم اختلاف نظر را پیدا کیږي، او د عمل په اساس باندې شوروي اتحاد ونړید. د روسانو وتل د افغانستان په هغه وخت کې هم د کمزوري اقتصاد مسله و، دوی غوښتل چې دغه جنگ ودروي، او ځکه اقتصادي ورځ تر بلې یا د افغانستان د جنگ په اساس یا په نورو نړیوالو مقابلو کې د کمزوري پر طرف باندې روان و، دوی تصمیم ونیو چې ووځي، او دوی هیڅ ته هم نه کتل، خپلې ګټې تعقیب ولې، خپلو ګټو د تعقیب په اساس باندې دوی د افغانستان په هغه وخت کې وتل. بلې و دم باید ډیر په جرأت سره ووایو چې د روسانو د راتګ نه وروسته د روسانو تر وتلې پورې په افغانستان کې جهاد شتون درلود.
بله.
او وروسته د هغې نه چې روسان د افغانستان وتل، آشنا صاحب د ډاکټر صاحب نجیب د حکومت سره خپل د افغانانو سره یو ورځ جنگ هم خیانت او داسې یو څه ګڼم چې د افغانستان په تاریخ کې باید په تورو کرښو ولیکل شي. افغانستان وران کړ، افغانستان ملي اردو د منځه یوړه، بنا هغه کورنۍ جګړه وه، او د کورنۍ جګړې په نتیجه کې تاسو ولیدل چې بیا موږ او تاسو د دوهم اشغال شاهدان اوسیدلو. لاملونه مخکې تاسو په سوال کې خبره وکړه چې لاملونه سو د امریکایانو د راتګ لامل هم خپل جنگي ډلې په افغانستان کې دغه جنگي ډلو د جنجالونو د وحشتونو په نتیجه کې افغانستان ته امریکایان راغلل. هیڅ یو ځوان چې د 1922 کال نه، بخښنه غواړم، د 1992 کال نه وروسته پیدا شوی، او یا د غینه 2-3-5 کال مخکې پیدا شوی، هیڅ یو داسې ځوان د امریکایانو په اشغال کې د هغوی ملګرتیا
ډیر مننه. اصولي صاحب د خبرونه ورسته شي وی دی لږ وخت پاتې دی، عادل صاحب ته ورزو پښتنه کلنډ جواب شي چې خبرونه براتول.
خب جناب عادل صاحب، یک مسله در جهان بعد از سقوط اتحاد شوروی سابق یا از همپاشی اتحاد شوروی سابق به وجود آمد که قبلا جهان بیشتر به دو قطب، قطب اتحاد شوروی و قطب ساحل امریکا و یا جهان غرب و جهان اروپای شرقی یا اتحاد شوروی بود. بعد از سقوط اتحاد شوروی اکنون وضع جهان چه نوع شما بررسی میکنین؟ آیا او دو زمان رقابت موجود بود، یک تعداد کشورها برای با یک تعداد کشورها البته پیمان داشتن و تعدادی به طرف دیگه، و جهان یک نوع موازنه خود را حفظ میکرد، یکی از لحاظ رقابتی و از لحاظ از اینکه میخواستن جهان از یکی از دیگه خوشنود باشه. بعد سقوط اتحاد شوروی به نظر شما و امروز که شما به جهان میبینین، از شرق میانه گرفته تا شمال تا افریقا و تا جنوب و شرق و غرب در تمام جهان وضع چقدر تغییر کرد؟ با این تغییر زی موازنه وضع جهان چقدر تغییر کرد؟
بله عادل صاحب، دو دقیقه وقت لرو میروانی.
بسیار خوب،
بسیار خوب. ببینین زمانی که جهان دو قطب بود، واقعا یک نوع تعادل و یک نوع عدالت در سطح جهان حکم فرما بود. کشورهای تجاوزگر نمیتونستن چیزی که دلشان میخواست به صورت علنی یا غیر علنی بالای کشورهای جهان سوم یا کشورهای عقب نگه داشته شده حمله بکنن، تجاوز بکنن و جهان به نیستی بکشانن و استثمار بکنن. اما ما شاهد هستیم زمانی که قطب شوروی سقوط میکنه، در حقیقت جهان میره به طرف یک تک قطبی یا یک قطبی که تنها امریکا در رأسش است و ما شاهد ده ها جنگ و تجاوز در کشورهای مختلف جهان از جمله آفریقا، از جمله آسیا و کشورهای خلیج و امثال از اینا هستیم. بناهن امی عوادث باعث ازی شد که یک تعداد کشورها تلاش بکنن که هرچی زودتر استقلالیت خود به دست بیارن و تلاش بکنن که جهان از حالت تک قطبی بکشن، نجات بدن و همین شد که رقابت‌های اقتصادی و نظامی به وجود آمد. ما امروز می‌بینیم که اکثریت مطلق کشورهای جهان طرفدار دو قطبی و چند قطبی هستند که خوشبختانه شرایط طوری آماده شده هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی که دیگه آمریکا نمیتونه به اصطلاح حرف اول بزنه یا جهان به شکل تک قطبی و یا قطبی خود پیش ببره و اداره بکنه.
بله.
امروز چین برجسته شده، امروز روسیه برآمده، امروز برازیل و هندوستان و کشورهای آفریقایی، اینا تانستن تا حدود امی تلسم بشکنانن و نظام و جهان از حالت یک قطبی نجات بدن. بنان همچنانی که دولت ها علاقمند جهان چند قطبی هستن، مردمای کشورها هم علاقمند ازی هستن تا یک ثبات و یا یک عدالت جهانی با
اون.
تشکر.
منه اصول سب طول درد افغانانو داده چه جهاد او شو، د جهاد په نتیجه کې مثلا شوروي اتحاد ماته وخوړه، ځواکونه اوتل، مجاهدین کامیاب شو، راغل د حکومت واګه په لاس کې ونیو. پس هغه بیا طالبان واکمن شول چې تاریخ ټول ته معلوم دی. وروسته د جمهوریت دوره نسبتا یو دوره و چې پس شوروي د ماته نه همدغه شل کلن حکومت امداد جمهوریت و وروسته تر هغه بیا د طالبان راغلل چې په نړیواله سطح یا په داخلي سطح نړیوال او داخلي مشروعیت لا هم تر سوال لاندې دی. ولې د ټولې د هر کامیابۍ نه وروسته د حکومت د جوړولو داسې قوي عزم موجود نه و؟ دې کې خپل د سیاسي مشرانو ګناوه او که دې کې هم تاسې بهرني لاسونه ګڼئ، د دې وجه څه وه؟
د دوانویم کال که د مجاهدینو د راتګ افغانستان ته په هغه وخت کې استخباراتي مسایل وو. افغانستان یو پیاوړی بل دولت د سولې د پروسې ناکامي سبب د دې شو چې یو پیاوړی دولت هلته جوړ نه شي. په هغه وخت کې چې په نتیجه کې د نجیب باندې کودتا کیږي، هغه تاسې تاریخ درته معلوم دی. دغه څه پسې راځئ د جمهوریت مسله. جمهوریت کې
یعنی میلیونونه کسانو ژوند له لاسه ورکړل، د افغانانو لکونه کسانو ژوند له لاسه ورکړل، میلیونونه کسان د پامدې نتیجه کې بې وطن شول. اما نتیجه بالاخره اوس څه شوه؟
کاملا تاریخ هغه سیری چې د ډاکټر نجیب د سولې پروسه ناکامه کړه، د روسانو د وتلو نه وروسته په افغانستان کې جنگ کاوه، هغه به د خاینینو په صفت باندې لیکي. هر څوک چې وي هغه مهمه نه ده چې څوک دی، او هر هغه څوک هم چې په هغه وخت کې د روسانو سره تعهدات وکړل او قدرت یې د روسانو نه واخیسته، د ډاکټر نجیب باندې کودتاګانې وشوي، دا هم د افغانستان د تاریخ خاینین دي او دا پوتیګی نه. دغه څه پسې راځه د جمهوریت پورې. په جمهوریت کې هم هر هغه څه چې دولت یې تضعیف کړ، عامه جنگ سالاران چې د دوه نویم کال نه وروسته د کورنیو جنګونو کې دوی وپړسېدل، همغه جمهوریت کې هم قومي ټیکاداران شول او هم د جنگ ټیکادارانو او لاړل. اقتصادي منابع هم تسهیر کړل دومره وپړسېدل چې جمهوریت چیلنج په نتیجه کې به اتفاقی را منځته شو. تاسو ولیدل چې نظام او پرځید د نظام دی پرځول وروسته وس طالبان بیا د سره دا کوشش کوي. د طالبانو فکر جدا دی د افغانانو په اړه چې د افغانانو د افغان ول سره متفاوت دی. یو په افغانستان کې مولاده او بل طرف ولست دی. دا اوس دغه افغانستان چې دوه قطبي شوی دی، یو طرف ولست قرار لري بل طرف ملا قرار لري. په داسې حالت کې ولست ناری ورته وهي چې مشروعیت خپل کړي، کورنۍ مشروعیت واخلي، زموږ انانات معلوم دي، لویه جرګه راغواړي، اساسي قانون راته جوړ کړي، مقتحق راکړي چې په دولت دارۍ کې صحیح شو. دا نه کوي بنان په دې کې خارجان بیا نه دي مسئول. دلته بیا زموږ فیلي واکداران مسئول دي په فیلي حالت کې چې تاریخ به دا هم لیکي.
مانن دیش سانی وخت لرو کای ولن جواب راکای. آیا اوسنی روسیا د پخوانی شوروی اتحاد سیاست تعقیبی کا بدل شوه؟
نه کاملاً نه، کاملاً نه. په هغه وخت کې هغه په نړۍ کې دی یو سوپر پاور ادالر نه، حتی ځینو ځایونو کې حمله هم کولې چې افغانستان اشغال کړه. تاسو ولید په ننني حالت کې دوی د دفاع په حالت کې دي، اما په ځینو حالاتو کې په جنگي او په اقتصادي لحاظ هم پیاوړي شوی دا. حتی په دې باور هم چې د هغه وخت د شوروي اتحاد نن په اقتصادي لحاظ فیلی روسیا پیاوړي ده، ماده د تیلو په استخراج کې تاسو وینئ چې اوس لومړي مقام ته دي.
ډیره مننه د دوه قدرمنو ملمنو عادل صاحب او اصولي صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم چې په دې مهم بحث کې برخه واخلئ. د سیمې او نړۍ د خبرونو وخت را رسیدلې. د میلمنو د پمخه خشي د اوریدونکو سره خبرونه اور.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده امروز یک جلسه سه‌ماهه را پیرامون چگونگی تطبیق توافقنامه دوحه میان واشنگتن و طالبان برگزار میکند. در این جلسه زلمه خلیلزاد فرستاده سابق ایالات متحده در امور افغانستان و پرسش های قانونگذاران امریکایی در این زمینه پاسخ ارائه می کند. ولی قبل از برگزاری این جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان رئیس جمهور بایدن را به نادیده گرفتن پیشنهادات زلمه خلیلزاد و فراهم کردن زمینه بازگشت طالبان متهم کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره در پاسخ به پرسش های صدای امریکا گفته است که توافقنامه دوحه بر بایدن تحمیل نشده بود. رئیس جمهور بایدن آن را پذیرفت و در عوض آوردن تغییر همان شخص یعنی زلمه خلیلزاد را که مسئول تدوین آن توافقنامه دوحه بود اجازه داد تا برنامه را به پیش ببرد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره همچنان گفته است که حکومت جو بایدن بیشتر از آن چیزی که ترامپ نسبت به آن ملامت دانسته می شود در موضوع فروپاشی جمهوریت مقصر است. این کمیته گفته است که خلیلزاد و بلینکن به بایدن مشوره دادند تا روی کرده مبتنی بر شرایط را پیش گیرد. یکی از سه گزینه‌ای که ارائه شده بود، بایدن آن گزینه را رد کرد. مقامات حکومت بایدن تاکنون در خصوص این اظهارات ابراز نظر نکردند، اما در گذشته از تصمیم خروج از افغانستان دفاع کرده آن را منطقی خواسته و گفتند که نمیخواستند طولانی ترین جنگ ایالات متحده را به رئیس جمهور بعدی به میراث بگذارند. جزئیات را در برنامه های بعدی رادیو و تلویزیون آشنا دنبال کرده میتوانید.
سرپرست وزارت خارجه طالبان شرطهای حکومت این گروه را برای اشتراک در نشست ملل متحد درباره افغانستان در قطر اعلام کرد و گفت که اگر این شرطها پذیرفته نشود هیئت این گروه در این نشست اشتراک نخواهد کرد. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت با فرستادن پیام صوتی به رسانه ها گفت که امیرخان متقی این شرطها را در دیدار با دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل اعلام کرده است. بانک طالبان شرط های خود را به گونه مشخص بیان نکردند. برخی منابع نزدیک به این گروه مدعی شدند که شامل نکردن موضوع تعیین نماینده ویژه جدید ملل متحد برای افغانستان در دستور کار نشست دوحه و فراهم شدن دیدار هیئت طالبان و منشی عمومی سازمان ملل متحد شرط های حکومت طالبان برای حضور در نشست دوحه است. با این حال در آستانه برگزاری نشست سازمان ملل متحد در قطر، شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف طالبان در اعلامیه چهار ماده‌ای به اشتراک کنندگان این نشست گفتند که در نبود مردم با طالبان هیچ معامله‌ای نباید صورت گیرد. در این اعلامیه مشترک که امروز پنجشنبه 15 فوریه نشر شد، از چندین گروه مجاهدین سابق و گروه‌های مسلح مخالف طالبان به شمول جبهه مقاومت نام برده شده است. اعلامیه از ملل متحد خواسته است که به تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان باید این فرصت داده شود تا در نشست دوحه پایتخت قطر در ارتباط با افغانستان و سایر نشست‌های مشورتی این سازمان اشتراک کنند. قرار است که دومین نشست مشورتی سازمان ملل متحد درباره افغانستان به تاریخ 18 و 19 فوریه در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. در این نشست نمایندگان ویژه شماری از کشورها برای افغانستان، سازمان‌های بین‌المللی، نمایندگان زنان و نهادهای مدنی حضور خواهند داشت. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان از ثبت 137 مورد مداخله در روند امدادرسانی در نقاط مختلف افغانستان خبر داده و گفته است که چنین رویکرد برنامه کمک رسانی را به نیازمندان متاثر کرده است. اوچا امروز پنجشنبه 15 فوریه با نشر گزارش گفت که بیشتر مداخلات در اجرای فعالیت‌های بشردوستانه، محیط فیزیکی و محدودیت یا ممانعت از دسترسی مردم متاثر از درگیری به خدمات و کمک‌ها بوده است. اوچا گفته است که در ماه جنوری شاهد افزایش 46% در موارد گزارش شده خشونت علیه کارمندان، دارایی‌ها و امکانات بشردوستانه بوده که منجر به بازداشت و توقیف 13 کارمند شده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد تایید کرده است که امدادرسانان بازداشت شده پس از 1 تا 18 روز آزاد شدند. وزارت مالیه حکومت طالبان پیش از این به صدای آمریکا گفته بود که این کمک‌های نقدی توسط سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان به مصرف می‌رسد و آنان هیچ نقش در آن ندارند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شوید. حملات شبانگاهی اسرائیل در کمپ پناهندگان نصیرات در نزدیکی شهر مرکزی دیرالبلاح در غزه به شمول 4 کودک و 5 زن کم از کم 11 کشته بر جا گذاشته است. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل از خروج اسرائیل از مذاکرات برای آتش بس با گروه حماس خبر داده و نیز تعهد کرده که نظامیان اسرائیلی بر شهر رفح در جنوب غزه حمله خواهند کرد. نتانیاهو گفته است که گروه حماس خواستهای به گفته وی مضحک خود را برای آتش بس تغییر نداده است. دفتر نتانیاهو پیش از این گفته بود که اگر حماس موقفش را تغییر دهد، زمینه برای پیشرفت مذاکرات مساعد خواهد شد. دانیال هاگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل، امروز پنجشنبه گفت که معلومات با اعتبار استخباراتی حاکی است که گروه حماس گروگان‌ها را در شفاخانه شهر خان یونس نگهداری کردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
نیروهای اسرائیلی امروز بر شفاخانه ناصر در جنوب غزه ساعت پس از آن حمله کردند که گلوله‌باری نیروهای اسرائیل یک مریض را کشت و 6 تن دیگر را در محوطه شفاخانه مجروح ساخت. آگاری گفت که نیروهای اسرائیلی در شفاخانه خان یونس عملیات دقیق و محدود را انجام می دهند و با زور دکتران و بیماران را مجبور به تخلیه نمی کنند. و افزود که معلومات معتبر استخباراتی نشان می‌دهد که حماس در این شفاخانه گروگان‌ها را نگهداری کرده و ممکن هنوز هم در آنجا باشند. اردوی اسرائیل دستور تخلیه شفاخانه ناصر و مناطق اطراف آن را ماه گذشته صادر کرد، اما مقامات صحی غزه می‌گویند که هیچ نقطه در باریکه غزه دیگر مسئول نیست تا کسی یا گروهی از افراد در آنجا پناه گیرند.
و مقامات روسی امروز پنجشنبه گفتند که در اثر اصابت یک میزایل بر شهر بلگراد روسیه 6 نفر به شمول 1 کودک کشته و 18 نفر دیگر مجروح شدند. ساعت پیش از آن روسیه 20 فیر راکت کروز و میزایل های بالستیک را بر ساحات وسیع اوکراین شلیک کرده چندین منطقه را هدف قرار داده است. این حملات پس از آن صورت میگیرد که حملات نیمه شب گذشته بر یک ساختمان آپارتمان ها در اوکراین 5 کشته بر جا گذاشت. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 14 میزایل توسط سیستم دفاع میزایل منهدم شده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو، د اسپین خبری ارکو راس خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. لا پامم ډیر مننه چې تر پایم د اسپین خبری ارکو راس خبرونه اوریده. نو د استډیو سات اجازه نه راکې وخت امدوم رو عادل صاحب.
بله، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ و یکتا میسپاریم.
قدرمنو اوریدونکو، درنو لیدونکو، پا راتلونکو خبرونه که چنن او وضعیت ده زمان قدرمنو همکار شایسته جان سعادت لامی کوربانه ده او پا دی با ده ملمه سرغگیگی چه ده دوه لغنده ده طالبان توقع سده پا کم شرایط دوی ده دوه پا غنده که گدون که با هم ده بحث ده اوریدو ده پاره بیا هم منصر اوسه.